مننه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې او اوریدونکو تاسو ته هم سلام په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو غړي وروسته له هغه چې له دندو لیرې شول ممنوع الخروج هم اعلان کړل. دا مو د سر موضوع ده. بل راپور هم لرو. هغه دا چې په ناټو کې نن د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان په سوله او ثبات هم بحث کوي. پروګرام به تر 9 بجو دوام کوي. په دویمه نیمایي کې یو تفصیلي راپور په یونان کې د افغان کډوالو او نورو میشتو کډوالو په اړه درته لرو او بیا به د آزادی اوریدونکو اونیز خبرونه هم واورې. خطر ارت مخ کې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د ناټو د تړون د دفاع د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. د افغانستان سولې او ثبات په اړه به هم بحث وشي. په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات ملي ګوند مشر او پخواني جهادي رهبر صیب الله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده. او تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند ته په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژي او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي. پوره خبرونه. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي دي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د رواني پروسې او له افغانستان څخه د ناټو تړون د ملاتړ پر مسلو خبرې او بحثونه وشي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل چې د افغانستان وضعیت له چیلنجونو سره مخ دی. نوموړي ټینګار وکړ چې ناټو به د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز ماموریت ته دوام ورکوي. په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات ملي جبهې د مشر او پخواني جهادي رهبر صبات الله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده. ولسمشر اشرف غني د دفاع وزیر په مشرۍ یو کمیسون د صبات الله مجددي د جنازې او تدفین د مراسمو د تنظیمولو لپاره ګمارله. نو وزیر
صاحب دفاع از پیش خواهش کرد که کمیته بدرقه و کمیته مدیریت امریکا شریک بسازند.
حضرت صبغت الله مجددي چې واک ته د مجاهدینو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موقت ادارې ولسمشر و د سې شنبې په شپه د 93 کلنۍ په عمر وفات شو. صبغت الله مجددي په 1415 لمریز کال کې په کابل کې په یوې روحاني کورنۍ کې زیږیدلی و او لوړې زده کړې په مصر کې کړې وې. د سالنګ لویه لار له پرون ماښام را پدېخوا یو ځل بیا د ټرافیکو په مخ تړل شوې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي ازادي راډیو ته وویل د واورې د زیات ورښت طوفاني هوا او برف کوچنو له امله لار تړل شوې. ښاغلي حبیبي ویل دوی هڅه کوي چې نن تر غرمې واورې پاکې کړي او لار بیرته د ترافیکو په مخ پرانیزي. سالنګ د افغانستان تر ټولو لوی او مهمه ترانزیتي لار ده چې هر کال په ژمي کې د زیاتې واورې د ورښت او برف کوچونو په نتیجه کې په موقت ډول تړل کیږي. په پکتیا ولایت کې د تندر قولي اردو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په تیرو 40 ساعتونو کې په توپچی او هوایی بریدونو کې د غزنی په قرباغ کې د خوست په ګربز او د پکتیا په زرمت ولسوالیو کې شپک دولت زد وسلوال وژلی او څلوري ټپیان کړي. د یادو ځواکونو له رسنیز دفتره ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پانه کې راغلی چې د لوګر محمد اغه ولسوالی په اپران سیمه کې درې مشکوک معنی خودونکو او د پکتیا د زرمت ولسوالی په مربوطاتو کې د عرفان په نوم د وسلوالو دیوی کوچنی ګروپ د قمندان په ګډون څلور کسان نیول شوی. د سرچینې د معلوماتو له مخې نیول شوی کسانو څخه ځینې پوځي تجهیزات هم ترلاسه شوي. د دولت ضد وسلوالو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند ته په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژۍ او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي. د سعودي چارواکو په وینا محمد بن سلمان به په نږدې ورځو کې د سوداګرو او پانګوالو له یو پلاوي سره پاکستان او هند ته ولاړ سي. سعودي عربستان د پاکستان له خراب اقتصادي وضعیت سره د مرستې په خاطر په تیرې اکتوبر میاشت کې له دې هیواد سره د 6 میلیارد ډالرو د پور ژمنه وکړه. سعودي چارواکي وایي ولیعهد محمد بن سلمان به په دې سفر کې له چین او مالیزیا هم کتنه وکړي. دا په ترکیه کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو تر پیښې وروسته چې ټوله سیمه یې ولړزوله او محمد بن سلمان پکې په لاس لرلو تورن شو، سیمې ته د سعودي عربستان د ولیعهد لومړنی سفر ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د ډیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. مایک پومپیو دا څرګندونې د مرکزي اروپا له یو شمېر هیوادونو څخه د خپل سفر پر مهال پرون د سلوواکیا په مرکز براتسلاوا کې وکړې. نوموړي د سلوواکیا د ژورنالیزم د پوهنځي محصلانو ته په وینا کې وویل پوتین غواړي په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي زیانمنه کړي. له تیرو 14 کلونو راهیسې مایک پومپیو د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې له سلوواکیا کتنه کوي. او د مقدونیا حکومت د دغه هیواد نوم رسمان د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړو. حکومت پرون په یو بیان کې ویل د هیواد په اساسي قانون کې د څلورو بدلونونو په راوستلو سره ځینې ګامونه واخیستل شول او د شمالي مقدونیا جمهوریت د دغه هیواد تلپاتې نوم شو. له یونان سره د مقدونیا د نوم پر سر د اختلافاتو له ختمېدو وروسته به شمالي مقدونیا اوس د ناټو تړون دیرشم غړی شي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولای دیمیتروف پرون وویل ډېر ژر به د هیواد او یونان ترمنځ په دې اړه ډیپلوماتیک یادښتونه تبادله شي. د مقدونیا د نوم پر سر جنجالونه ځکه پراخ شول چې په یونان کې یوه سیمه په شمالي مقدونیا یادیږي. خبرونه مو آزادی راډیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی راډیو په ویب پاڼه آزادی راډیو ډاټ کام کې لوستلی شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. دوی وروسته له هغه ممنوع الخروج شول چې ولسمشر د قانون د انتخاباتو تعدیل شوی قانون توشیح کړ او په اساس یې دغه کمیشنران له دندو لیرې شول. د ولسمشر ویاند وایي د انتخاباتو په چارو کې به هیڅ خلل نه رامنځته کیږي.
راتون کې ولس مشرز انتخاباتو پر نیټه او پر تاریخ او پر دې باندې هیڅ رقم اغیز نه لري.
هموري چې نن د ناتو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دغه سازمان کې د امریکا سفیر بیلی هاچسن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د سولې او ثبات لپاره راغنده رول ولوبوي.
We would hope that the regional actors would be positive about helping Afghanistan.
د ایران د پخوانی پادشاه رضا شاه زوی محمد رضا پهلوی وایي چې په ایران کې رژیم لړنګېدو سره مخ دی او خلک باید نجات پیدا کړي.
اگر شما امروز واقعا گوش بدید به حرف نسل امروزی ایران، حرفشون و خواسته مشترکشون از هر جریانی این هستش که ما بسی نجات پیدا بکنیم.
نورمو این مسائل حمله رو پا دوی منی مایی که با پا یونان که ده افغان کردوالو لوزیت تاسو خبر کم دارنگ با ده ازادی اوریدون کونی زخ پروانه در تن نشر کرو. به ما هم سهر بخیر راز و لومنی مطلب ده. افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ازل شویو رئیسانو په ګډون دولس کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. اخوا جمهوري ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو لرې کیدل به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کوم اغیز ونه کړي. ولسمشر اشرف غني پرون په یو فرمان سره د دواړو کمیشنونو کمیشنرانو غړي ازل کړل. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو د ازل شویو رئیسانو په ګډون د دې کمیسیونونو دولس پخوانی کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. لوی څارنوالۍ په یو اعلامیه کې چې تېره شپه خبره شوې ویلي دي یو پلاوی ټاکلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر ازل شویو رئیسانو او کمیشنرانو له واک او صلاحیت څخه د ناوړه استفادې د تورونو دوسیه چې لوی څارنوالۍ ته سپارل شوې ده وڅېړي. د لوی څارنوالۍ د بیان له مخې دا قضیه به د قانون په رڼا کې او په عادلانه او منصفانه ډول څېړل کیږي او نتیجه به له خلکو سره شریک شي. بلور ته د جمهوري ریاست ویان هارون چخنسوري وایي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشترانو او غړو لرې کیدل د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر چمتووالي او نیټې کوم اغیز نه کوي.
راتلونکي ولسمشریز انتخاباتو پر نیټې او پر تاریخ او پر دې باندې هیڅ رقم اغیز نه لري. هغه ټول کارونه به په هغه صحیح ډول سره مخته ځي او انتخابات به په هغه تاریخ چې اعلان شوی دی پر هغه باندې ترسره شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ټول کمیشنران ازل کړل. د ښاغلي چخانسوري په وینا د دواړو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان به په موقت ډول د دې کمیسیونونو مشري کوي او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره چمتووالی به په نورمال ډول پر مخ ځي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د نویو کمشنرانو د ټاکل کېدو په اړه د ولسمشر ویاند ښاغلي چخانسوري ویل تر یوې اونۍ به سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د پیشنهادي کمشنرانو لیستونه له جمهوري ریاست سره شریک کړي.
قانون کې دولسم ماده او دولسم ماده د نوي قانون د واضح دي او دا نوی فرمان چې رئیس امزا کې دي کې موضوعات شته. په ظرف د یو هفته کې سیاسي اعضاء چې په وزارت عدلیه کې رجستر دي او همدارنګه مدني ټولنه چې په انتخابات پورې مربوط دي دوی باید خپل هغه لیستونه د قوانین د قانون د ماده پر اساس د په یو هفته کې ریاست جمهوریت سره شریک کړي چې د دوی څخه نوي کمشنران بیا انتخاب شي.
د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران په داسې حال کې له دندو ګوښه او ممنوع الخروج اعلان شوی دی چې د ولسی جرګې له انتخاباتو څلور میاشتې تیریږي خو تر دې دمه لا هم د پایتخت کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل په دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه او فم سره چرې پنځه باندې د ازادي راډیو پروګرامونو ته غوښتل. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. د افغانستان روانې چارې هم په بحثونو کې شاملې دي. مخکې له مخکې په ناټو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیبلی هاچسن په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو د رول او سولې په اړه خبرې کړې. مصطفی صدیقي د بلجیم له پلازمېنې بروکسل په اړه رپورټ را لېږلی.
کیبلی هاچسن په ناټو کې د متحده ایالاتونو دایمي سفیر د سیمې هیوادونو نه وختل چې په افغانستان کې رغند رول ولوبوي. میرمن هاچسن د سیشن بي په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې په یو خبري ناسته کې وویل:
We would hope that the regional actors
مونږ هیله لرو چې سیمایز لوبغاړي مثبت رول ولوبوي، له افغانستان سره مرسته وکړي او د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي ترڅو دا هیواد د دوی د یو ګاونډي په توګه نور هم پیاوړی شي. هغه وویل چې تر اوسه پورې د سولې په هکله یوازې مشورې کیږي. تر دې مخکې د طالبانو استازو د فبروري په لومړۍ اونۍ کې په مسکو کې تر څلوېښتو پورې سیاسي شخصیتونو سره لیدنه وکړه. هلته چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ګډون درلود، طالبانو یو ځل بیا وویل چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان نه ووځي. خو د ناتو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ د سیشن بې په ورځ دلته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د سولې د ټینګښت یوې موافقې ته د رسیدو په لټه کې دی، نه د ځواکونو د وتلو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان هم د دوشنبه په ورځ افغانستان ته په ناڅاپي سفر کې وویل چې دا تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. هغه دا هم وویل چې د امریکا پاوځ په سیمه کې پیاوړي امنیتي ګټې لري. له دې وړاندې ځینو راپورونو ویلی چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ممکن د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي له افغانستان څخه وباسي. د ناټو د غرو هیوادونو د دفاع وزیران به په افغانستان کې روان وضعیت هم وارزوي او پر هغو لارو چارو به خپل نظرونه شریک کړي چې څنګه کېدای شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د لا ودې او مرستې لپاره ملاتړ په غوره توګه دوام ومومي. خود سولې په هکله د هیلو سره سره اندېښنه او شک هم تر سترګو کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې ویلي چې د سولې په بهیر کې رامنځته شوی پرمختګونه پټ ساتل شوی دی. هغه زیاته کړه چې د سولې په پروسه کې د شزو ونډه په پام کې ونه نیول شي، اندېښنې به ورسره زیاتې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نورو افغان چارواکو د حضرت صبغت الله مجددي مړینه یوه لویه ضایعه وبلله. اشرف غنی ویلي ښاغلي مجددي د افغانستان د جهاد په وخت کې مهم رول درلود. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پروفیسور مجددي د افغانستان د معاصر تاریخ یو تاثیر لرونکی او برجسته شخصیت و. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرای رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او یو شمیر نور افغان چارواکي د غم شریکی لپاره د حضرت صبغت الله مجددي کور ته ورغلل او په بلابلو پیغامونو کې د مجددي مړینه یو لویه ضایعه وبلله. محمد اشرف غنی د پروفیسر مجددي کورنۍ ته د تسلیت ترڅنګ وویل چې نوموړي د زرګونو ځوانانو په روزنه، په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل نه په دفاع، د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې په جوړېدو او د سولې پروسې ته د وسلوالو مخالفانو د تشویق په برخه کې مهم رول درلود.
حضرت شخصیتای بود کې صدها شاګرد تربیه کړ.
هغه وایي حضرت صاحب هغه شخصیت و چې سلګونه شاګردان یې روزلي، کړنې یې په جهاد کې روښانه دي. د حکومت له رامنځته کېدو د نوي اساسي قانون لاندې یو خیر غوښتونکی کس و چې تل د ستونزو په حل کې مهم رول درلود. خدای دې ورته جنتونه په نصیب کړي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، پروفیسر مجددي د شوروي د یرغل پر وړاندې د جهاد په پیل، د مجاهدینو په بریالیتوب او د اسلامي دولت په جوړېدا کې مهم نقش او اثر درلود او نوموړی د معاصر تاریخ یو له برجسته شخصیتونو څخه و. ښاغلی عبدالله ویلي مجددي تل د آزاد افغانستان غوښتونکی و او هیڅکله هم د جهاد پر مهال او بیا وروسته د دسیسو او توطیو ښکار نه سو او له طالبانو وروسته د نظام په جوړښت کې ځانګړی رول درلود. د اجرائی رئیس مرستیال بیان فریدون خزون وایي چې پروفیسر مجددي په نظام جوړونه کې زیاتې هلې ځلې کړې وې.
پروفیسور حضرت مجددي روحاني او جهادي شخصیتونو څخه و چې تل د افغانستان د خیر او فلاح لپاره فکر درلود او تل افغانان د افغانستان سولې او ثبات هڅولي وو. هم د جهاد په کلونو کې او هم د جهاد د کلونو راوروسته، خصوصا هغه مهال چې موقته اداره راغله او بیا تر دا اوسه پورې د نظام سازۍ او د یووالي او د منازعاتو د حل په برخه کې د حضرت صاحب مجددي
پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل فیسبوک باندې لیکلی ښاغلی مجددي ټول عمر د هیواد سولې او ثبات لپاره تیر کړ. پروفیسر صبغت الله مجددي د کمونستانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته د افغانستان د اسلامي دولت لومړی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې رهبر و چې د 93 کلونو په عمر وفات سو. نوموړی همداشان د بیړنۍ لویې جرګې او د مشورتي لویو جرګو مشري کړې ده او هم د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه پاتې سوی. صبغت الله مجددي په 1950 لمریز کال کې په کابل کې په یوه روحاني کورنۍ کې زیږیدلی او لوړې زده کړې په مصر کې بشپړې کړې وې. افغان حکومت د هغه د مړینې له امله د چهار شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده.
پرون د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې خلک مظاهره ته راوتلي و. دوی غوښتل چې د اورګون ولسوالۍ دې په ولایت بدل شي. دوی په داسې وخت کې د اورګون د ولایت کې دوی غوښتنه کوله چې د افغانستان په 500 نورو ولسوالیو کې هم خلک دې غوښتنه کوي چې لوی ولسوالۍ په ولایتونو بدل شي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر یو رپورټ له پکتیکا را لیږلی.
د پکتیکا ولایت د شپږو ولسوالیو لسګونه اوسیدونکي د سه شنبې په ورځ په دغه ولایت کې د نوي ولایت د جوړېدو په مخه د یوې مظاهرې په شکل راټول سوي وو. د پکتیکا په دوو ولایتونو د ویشلو او د اورګون زون د نوي ولایت کېدو غوښتنه کوله. د پکتیکا ځوان خوځښت ټولنې مشر عبدالحق فکرزاده او څو تنو نورو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته وویل که حکومت یې دغه غوښتنه ونه مني په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به برخه وانخلي او په لویو لاریونونو به لاس پورې کړي.
جلوس دې د پر را استلای دی چې دا ولسوالۍ دې ولایت شي. دا غلاریونو ته مونږ دوام ورکو ولارم تړو د مرکز سره نه پرېږدو هیڅ وخت. په هر معنی چې وي مونږ دا غواړو چې ولایت شي او که ولایت نه کوم پر دلون کې انتخاباتو د جمهور رئیس کیس ګډون نه کوو.
هیڅ ګډون نه کوو.
ګون ولایت غواړو، ګون ولایت غواړو.
مستد ولسمشر کرزی په وخت کې ورغلو د موږ سره کلکه وعده وکړه، موږ د نفوس له لحاظه، د جغرافي له لحاظه چې نه ولسوالۍ موږ رسمي ولسوالۍ فکر لرو، دوه ولسوالۍ غیر رسمي ده. په هر قوانین په هر مراحل موږ ورته برابر یو. که دوی په دا نه ولسوالۍ او د اردن ولسوالۍ ته ورشي، موږ تقریبا څلور لکه یې موږ نفوس رسېږي.
لاریون کونکو د راتلونکي جمعې په ورځ په همدې موخه د نهه ولسوالیو د خلکو له لورې دا یو پراخ لاریون د کولو اعلان وکړ. بل لور ته د پکتیکا ولایتي چارواکي هم دا مني چې دغه ولایت د نفوسو او هم د جغرافیې له لحاظه لوی ولایت دی چې په امنیتي او هر اړخیزه توګه یې کنټرولول اسان نه دی. د ولایت ویال محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت اوس هم په دوو زونونو ویشلی ولایت دی چې یو یې ورګون او بل یې کټواز زون دی چې دواړه زونونه یې نه نه ولسوالۍ لري.
پکتیکا دوه لوی زونونه دي، یو د کټواز زون بل د ورګون زون. کټواز زون هم تقریبا ولسوالۍ او د ورګون په زون کې نه ولسوالۍ دي. نو د ورګون ځوانان مدني فعالان نن راپورته شوي وو د ولاریون په ترڅ کې د مرکزي حکومت نه ورګون ولسوالۍ ته هم ولایت اعلان شي.
یاد ولایت چې له غزنی، پکتیکا، زابل او د ډیورنډ کرښې له هغه غاړې شمالي او جنوبي وزیرستانونو سره ګډه پوله لري، یو لوی ولایت دی. خو دغه ولایت د اتلس رسمي ولسوالیو تر څنګ درې غیر رسمي ولسوالۍ هم لري. د پکتیکا ولایت مدني فعالان وایي د ولایت د ځینو نورو تر څنګ د دغه ولایت ګیان، نکه، زیړو، ګومل او چاربران هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو تر نفوذ لاندې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په اړه د ویډیو زمادوات تفسیرل احمد شبر اورو.
دا ممکنه ده چې د سولې له پروسی حکومت بهر کړو؟ دا پښتنه اټلانتیک خبرونه په یو مطلب کې کړې ده. اټلانتیک لیکي د افغانستان په سیر لانجو کې د اړتیا شته چې دواړه لوري، حکومت او یاغیان، د سولې په پروسه کې برخه واخلي، حتی که په ابتدایي مرحله کې دواړه خواوې د دریم ګړې له لارې خبرې سره وکړي. خبرونه څرګندوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې نه کېږي او دا ټکی د پام وړ دی چې کابل ولې پکې حضور نه لري. اټلانتیک بیلی کې دا بهیر به د جورج میچل د اقدام په څیر وي چې په مستقیم ډول د آیرلند له جمهوري غوښتونکو سره مذاکره وکړه. د بریتانیا حکومت یې بهر پریښود او په نتیجه کې په شمالي آیرلند کې سوله وشوه. خبرونه لیکي له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې تر دې جدي سوال مطرح دی او وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د طالبانو وینا او عمل به سره یو شان وي. اټلانتیک لیکي چې د طالبانو ډله پوهیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر هدف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل دي. د خبرونې په باور بل لور ته واشنگتن ډیر نه پوهیږي چې د طالبانو وسلوال اخر څه غواړي. دوی غواړي چې د حکومت د سیاسي جوړښت برخه شي، بغاوت ادامه پیدا کړي او بیا به ښځو ته اجازه ورکوي چې په ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي. د لویدیز بلې چاپي خپرونې واشنگتن پوسټ د امریکایي سناتور جیمز لینګفورډ مقاله خپره کړې ده. د اوکلاهاما دغه سناتور لیکي په تیرو اتلسو کلونو کې مال خلکو اورېدلی دي چې متحد ایالاتونه به د افغانستان جګړه هم داسې بایلي لکه شوروي اتحاد چې بایلو ده. خو زه له دې سره بیخي موافق نه یم. د حاکم جمهوري غوښتونکو ګوند دغه سناتور بیا لیکي د افغانستان د جګړې له پیله د متحد ایالاتونو هدف دا و چې د ځان دفاع وکړي او د همدې لپاره له افغانانو سره مرسته کوي چې د خپلې خوښې حکومت غوره کړي، داسې حکومت چې پر خپله خاوره ترهګر پرې نشتي چې له هغه ځایه د متحد ایالاتونو پر ضد برید وکړي. په مقاله کې بیا راغلی دي د دې برعکس شوروي اتحاد په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او هیله یې دا وه چې د کمونیست حکومت په ملاتړ به خپله امپراتوري پسې پراخوي.
د ایران د پخوانی پاچا زوی وایي د دغه هیواد اوسنی رژیم د ړنګېدو په حال کې دی. رضا پهلوي د ازادي راډیو له فردا څانګې سره په یوې ځانګړې مرکه کې اوسنی ایران د خپل پلار د واکمنۍ د وروستیو ورځو له ایران سره تشبیه کړ. بل لور ته ایران د دوشمې په ورځ د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه ولمانځله او یو ځل بیا یې امریکا او اسرائیل وغندل. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران د پخوانی شاهی نظام شاهزاده په دې باور دی چې د دې هیواد اوسنی رژیم خپلې وروستۍ ورځې تیروي. رضا پهلوی د ازادي رادیو له فردا څنګه سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل د ایران اوسنی رژیم پړنګېدو دی.
من فکر کنم خیلی نزدیک هستیم. من فکر کنم شرایطی که الان محسوسه در جامعه
دیوی ز فکر کوم ډیر نزدیک یو. زما په فکر ایرانی ټولنه چې دا مهال په کوم شرایطو کې ده د هغه ورستیو میاشتو په څیر ده چې ایران ته د خمینی تر داخلېدو مخکې او یا زما د پلار د وتلو پر مهالو، یعنی فضا د سوځېدو فضا ده. اته 50 کلن رضا پهلوی دا مهال د متحده ایالاتو په ماریلینډ کې میشت ده. نوموړی پر یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم انتقاد کوي چې د ایران د رژیم پر وړاندې زړوره تګلاره نه ده خپله کړې. د رضا پهلوي لپاره د ایران په اوسني نظام کې د دې هیواد د ځوانې طبقې تصویر تیاره ښکاره کیږي. نوموړی وایي د ایران ځوانان اوس غواړي چې په هیواد کې له موجود وضعیت څخه ځانونه وژغوري.
اکثریت نسلی که زمان انقلاب اصلا به دنیا نیومده
دی وایي د هغه نسل زیاترو ته چې د انقلاب پر مهال نړۍ ته نو راغلي، که تاسو غوږ ونیسئ له هر بهیر څخه یې همدا غوښتنه ده چې موږ باید وژغورل شو. د ایران د پخوانی پاچا زوی په داسې وخت کې د ایران اوسنی رژیم د ړنګېدو په حال کې ویني چې د ایران حکومت د دوشنبې په ورځ د اسلامي انقلاب 30 کلیزه ولمانځله. د کلیزې په مراسمو کې ایرانی مشرانو یو ځل بیا پر امریکا او اسرائیل انتقادونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې د لرې واټن ویشتونکو د میزایلو پروګرام ته به دوام ورکړي. امریکا د ایران د میزایلو د پروګرام د دوام په عکس العمل کې له دې هیواد سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر زیات شمیر ایرانی کمپنیو او سکتورونو یې نوي بندیزونه ولګول.
تاسو لا پیغامونو
زال آزاد اند پلازم نیسان ده ده بای غشت ولسوالی ده بالا مرغاز ولسوالی ما ده پنیر از بکیلی ما صاحب از پده پا شیدائی کم پا ماجر آباد که دوا سو کور را سرا دی پا دوا سو کور که صاحب هم پرمز دارا هان دیش ده دیه دریو را دکیلی که پرمز وریا ده سرپوش نرد و زاو مرز زای نرد شیدی زاو مطلق نا و ده صاحب دار از ملکش نیا دز ملکش نیا کرو زای پری ور دوا سو کورو که زای و سرپنا نلرم پریوی سرپنا پری ده برای گرش پا کچنیا نو یا شیدی چون که سار پری زندگی دارا شیو که سار پری ولار ولو و یخت ولار ولو کولای شي چې یا تر اجي چې ما سيټ کوم اتنه ده زو یو ته ګیره ما ته نظر کړی صاحب
موږ پیغام دغه دی چې موږ په هلمند کې د لشکرګاه په ښار کې د 15 ورځې کې په دوهمه نایاده کسبې په کلي کې بې اوبو بې برق نه راکوي بې اوبو سر غلو سری سرګردانه او هغه شپه چې دغه رئیس د برق هغه بله ورځ ګډو په هغه ټلویزیون کې خبرې کولې ول دا نه دا چل زه نه غلا کوم و داسې دی و داسې دا 15 ورځې کې ټوله خلک د تندې د لاسه ځغلي په اولوته چې ولاړ شي په هغو کې د باران هغه خړې اوبه دي د خوراک اوبه نه لرو او دغه په 15 ورځې موږ دغه د زلي برق نه دلې نه مو برق شو دي په 15 ورځې یا شپه شو ورځې کې چې ته وګورې رسېږې د دوه بونو څهالې نو خو یادې موږ ته دولت صبر کې چې باسو او یادې چې دغه ولې ته دا ولې دا کوي خو دغه معلومات خو دې دغه یو سرنګوالي یو بل څوک یو بل څوک خو بيده د حکومت خو دغه دی وکړي ولې دا سره کم کار دی دا موږ پیغام راته نشر کړی نو ډېر مهرباني به مو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غواګست په 12:15 منځنۍ څپه اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com وب پاڼه کې هم واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
شاهید زاده د زابل له خاک افغان لیکلی په بروکسل کې د ناټو دوه ورځنۍ غونډه کې باید د ناټو سازمان د خپلو ځواکونو د ایستلو مسله تر بحث لاندې ونیسي. سمیع الله د لومړی بر راشم هغوی سیمیسونو ته چې د سولې او د طالبانو په اړه باندې دي بیا به وروسته نورې سیمیسونه وایم. محمد الله قلمیار د هلمند له سنگینه لیکلي د طالبانو له اسلامي امارات د خبره غوښتنه کوم چې خپل دفتر پریکړ دی د افغان حکومت سره په داخل کې ومني. صفت الله بهار هم چې له هلمند د سیمې سره لیکلي په همدې موضوع لیکلي دي طالبانو ته د په کابل کې سیاسي دفتر ورکول شي دا د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو یوازینی لار ده. سمی الله د میوند لیکلی دی موږ د پخوانی ولسمشر سبقت الله مجددی په مرګ خوشینی او خدای دی وبخي. غفوری له تخار هم په همدې موضوع لیکلی دی چې هیله ده دغه عمومي رخصتي دی د تل لپاره په تقویم کې یا په جنتری کې ځای نه شي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیکا لیکلی دی د 1998 کال په نوې بودجه کې ښوونکو د معاشونو د لوړولو په باب کوم سهم نشته. دی وایي 14 پاس ښوونکي له سختو ستونزو سره مخ دي. اوس هم په افغانستان کې وخت د سهار 8:30 بجې دی. ورځو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لوی څارنوالي د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ازل شویو رئیسانو په ګډون 12 کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د روانې پروسې او له افغانستانه د ناټو د تړون د ملاتړ پر مسلو خبرې او بحثونه وشي. د افغانستان د پخواني ولسمشر او د نجات د ملي جبهې د مشر صبغت الله مجددي جنازه نن په کابل کې اخیستل کیږي او بیا به په عاشقان او عارفان هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د سالنګ لویه لار له پرون ماښام را په دیخوا یو ځل بعد د ترافیکو پر مخ تړلې ده. تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند ته په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژۍ او زیربناو په برخو کې د عربستان پانګونه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د ډیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. پومپیو د څرګندونې د مرکزي اروپا له یو شمېر هیوادونو د خپل سفر پر مهال پرون د سلوواکیا په پلازمېنه براتسلاوا کې وکړې او د مقدونیا حکومت د دغه هیواد نوم رسما د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړو. لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. دوی منی مې پایل شو. لومړی به د ژوند رنگونه تاسو ته خبر کور سلاغه به یونان ته ورشو. د افغان کډوالو ستونزې به وورو او بیا به د ازادي اوریدونکو اونې ځخ پرونه. خو اوس د ژوند رنگونه لمک سره پات شئ.
د ژوند رنگونه
درنو دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې دا چې څنګه د موبایل څخه سالمه ګټه پورته کو لاروا په استاد یو الحق شاب سره مرکه لرو چې ورته ته تاسو را بولم.
لمړی پوښتنه به داسې مطرح کو چې ځینې وخت خلک بیا داسې وایي چې زه ټلیفون ته یا موتاد ما یا مثلا مرض می ګرځیدلای. آیا دغه د ټلیفون ګټه پورته کول مرض ده که څنګه؟
پرونی له حسبنده ورته مرض نشو ویلای ولی افراطی عادتونو کې راځي. کې دې شي ځینې روان په هندس فکر وکړي چې دا به اختلال وي یا به داسې باور ولري ولی هر کله چې جوان نور برخی ډیر سخت متضرر کی کدلش مونږ ته هم افراطی عادتونه وي او منفی عادتونه او کدلش اختلال او جدی او پراخ ستونزې د ژوند په نور برخو باندې اغیز درلودلی شي.
د دې څنګه چې ټیکنالوژي او ټلیفون ګټ لري ارزو پستونزې چې ټولنه ته کورنۍ ته خپل شخص ته کوم ستونزې جوړوي.
د دوه کسانو چې د کورنۍ غړي دي او مثلا خزه او میړه دي دوه ترمنز کول شي مشکل مېز راوړي. ام دا ټلیفون مثلا پرونی له حساب باندې سړی کدیش دایمي نارامی ته ورسوی ذهنی وده په علمی برخه کې او په فکری برخه کې او فرهنګي برخه کې بیرته پاتې کی. فقط ارتباطات ته پام وکي. ارتباطات کې دلش تخریش کی او خراب کی. ارتباطات له واقعي دنیا نه مجازي ته ډیر کی او په ټولنیز دهاز باندې اعتبار او اعتماد د اشخاصو ضرر ورسوي. هویتون ته ضرر ورسوي. د بیل ابي ضرورونه دي چې هم ځان ته دلول شي هم کورنۍ ته هم په ټوله ټولنه کې
د کوم راو شونه او د کوم اصول نه باید ګټه پورته شي چې موږ وکول شو د ټلیفون او د ټکنالوژي نه سم ګټه پورته کو.
د ټلیفون رابطه باندې په اوسنۍ زمونږ ټولنه کې خوشبختانه وایم دا خبره د کولو ده چې کیدلی شي په شخصي لحاظ باندې حل شي دا مشکل کې اجتماعي هم حل نشي. یعنی هر یو کس خپل پیل کې د خپل ځان لپاره قواعد جوړ کړي اصول جوړ کړي چې زه ټلیفون نه څه وخت کې څنګه د کوم څه لپاره استفاده کوم. یعنی شخصا زه خپله وشم کولای لازم وختونو کې ټلیفون نه استفاده وکم او غیر ضروري وختونو کې ټلیفون یو وخت پرېږدم په نورو واقعي برخو باندې خپل ژوند بوخت اوسم. دا کیدلی شي زمونږ لپاره ډیر ښه وي.
چې تاسو ویل هغه کسان ته سړي چې ډیر زیات ټلیفون نه ګټه پورته
کوي څو لري
زما غوښتنه او پیشنهاد دا چې د خپل ټولنې لپاره د خپل نسلونو لپاره ښه میراث په یادګار پریدو نو ټلیفون استفاده هم یو ځانګړی روش په ژوند کې درلودلی شي او باید ورته پاملرنه وشي هماغه اساسي ضرورتونه چې موږ د ټلیفون رفع کولی شي هماغه رفع زما هیله دا ده چې ځوانان د دې په ځای چې د ټکنالوژۍ قرباني وګرځي د ټکنالوژۍ د کارولو ماهرین واوسي استادان واوسي کنټرولونکي واوسي
ازادي رادیو ته غوښتس ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي اوس هم ورزو یونان ته د یونان په کمپونو کې پراته افغان پناه غوښتونکي په ډیر ناوړه وضعیت کې د ژوند شپې ورځې تیروي ځینې افغان کډوال چې د یو شمېر نورو هیوادونو له پناه غوښتونکو سره د یونان په کمپونو کې میشت دي دغه مطلب څرګندولو سره وایي افغانان د یونان په کمپونو کې له وژنو زندان او ډول ډول نورو زورونو سره مخ دي اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یونان کې افغان ماجرینو د ستونزو د ارزولو او هواري لپاره دغه هیواد ته د یو لوړپوړي پلاوي د سفر خبره کوي په دې اړه واصل وسال یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیزه خپرونه هم واوري او دغه پروګرام تر پایه پورې خپریږي چې هیله ده واوري
د یونان لسبوس ټاپو د هغو کډوالو لپاره چې غواړي ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي لومړنی تمځای دی که څه هم په دغه ټاپو کې د کډوالو لپاره د ژوند اسانتیاوې ډېرې کمې دي خو بیا هم د افغانستان په ګډون له سوریې عراق ایران پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو څخه زرګونه کډوال دغه ټاپو ته ځانونه رسوي او غواړي له دې لارې نورو هیوادونو ته لاړ شي په لسبوس ټاپو کې موریا هغه کم دی چې د څه باندې 3000 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري خو اوس مهال په دغه کم کې نږدې 10000 کډوال دېره دي چې یو لوی شمېر افغانان دي په دغو افغان کډوالو کې یو هم الیاس هادی دی چې د موریا په کم کې لس میاشتې تیرې کړي او له تیرو وو میاشتو راهیسې د یونان په کوردالو زندان کې بندي دی خغله هدی د ټلیفوني میسجونو لاره په موریا کم کې د میشتو افغان کډوالو د ناوړه وضعیت کیسه ازادي رادیو ته کوي
زمونه مهاجر افغانستم
یو تن افغان کډوال ملاتیر او میاشتو راهیسې د یونان په کوردالو زندان کې بندي په موریا کم کې په افغانانو فشار راوړل کیږي دوی وژني غلا ورڅخه کیږي وهل ټکول ورکوي دلته متحل او مجرد ځوان او سپینګر نشته په نوم چې افغان وی بدبخت دی له کډوالۍ تیر شي په خپل هیواد کې پاتې شي په موریا کم کې ډېر ستونزې ویني
د دغه افغان کډوال په خبره په موریا کم کې تر ټولو لوی ستونزه د امنیت او خوندیتوب ده هغه ستونزه چې لامل یې ډیری افغان کډوال د خپل هیواد پریښودو ته اړ کیږي خو له دې ټولو سره سره د افغان کډوالو لپاره تر موریا کم پر رسیدل هم له مرګ کم نه دی دوی تر موریا پورې رسیدلو لپاره سو سو ځله د بیرحمو قاچاقبرانو لاسونه تلویږي په لارو کې له لوټ غلا وهلو ټکولو یرغمل جنسي تیری د ځینو هیوادونو د پولیساتو ځواکونو له ډزو او له زندانونو سره هم مخ کیږي ملګری ملتونه وایي هغه نارینه او ښځې چې له خپلو هیوادونو څخه د جګړو له خطره تښتېدلي د یونان په موریا کم کې د قاچاق او ناوړه ګټه اخیستنې خطرونو یې سر کړي دي د یونان په لسبوس ټاپو کې د موریا کمپ او په لیبیا کې د خطرناکو کډوالو لپاره توقیف ځایونه هغه بیلګري چې د ملګرو ملتونو په باور کې دی شي اروپا ته د پناه غوښتونکو د ورتلو د مخنیوي په برخه کې د اروپایي مشرانو یوه ناکامه تګلاره وګڼل شي د بیپولی ډاکټرانو د سازمان په حواله په موریا کمپ کې د ژوند شرایط وحشتناک دي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی پکې بیخي د منلو نه دي پام دی حال کې په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې ویان نادر فرهاد بیا وایي چې ټول هیوادونه باید له پناه غوښتونکو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې چلند وکړي او هغوی چې په شرایطو برابر دي باید ورته پناه ورکړل شي
صرف نظر از اینکه از کدام کشور است
لا پناغختون کو سره پرتل دی چی هواد او قوم ته یو کتل شی باید یو پناغختون کی پتوګ ور سره چلند وشي هغه کا افغان وی سوریایی وی عراقی وی او یا هم د کومبل هواد تبعیض باید ور سره ونشي او کا د پناغختن له شرایط سره برابر وی باید ورته رسیدنه وشي
باید رسیدگی به مورد زونو صورت بگیره
خغل فرهاد په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو وضعیت ته رسیدنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړې توګه په هغه هیواد کې د میشت سفارت دنده بولي او ورڅخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د راپور لمخې د یونان په کمپونو او توقيف ځایونو کې د کډوالو د شمیر د زیاتوالي لامل د قضیو ارزونه میاشتې او کلونه نسی چې د چارې د کډوالو په رواني وضعیت نه وړه غیز کړي او ان تر دې چې ځینې کډوال ځن وجنې ته اړ شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو له ستونزو او ناوړه وضعیت سترګې نه پټوي او په نږدې راتلونکي کې په دغه هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو د وضعیت ارزونې او ستونزو ته د رسیدنې په هدف یونان ته د یو لوړ پوړي افغان پلاوي د سفر خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي د سه شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه دوی ته ډېره مهمه ده.
موږ ټول موارد سیړو. د مهاجرینو مسله موږ ته ډېر اهمیت لري. ټاکل شوي په نږدې راتلونکي کې له افغانستانه یو لوړ پوړی پلاوی په ټولیز ډول د کډوالو د وضعیت د ارزونې لپاره د یونان اتن ښار ته لاړ شي.
ښاغلی احمدي وایي په یونان کې میشت د دغه وزارت کارکوونکو په فردي ډول تل هڅه کړې چې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. له بهرنیو چارو وزارت څخه مو په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو د شمیر پوښتنه هم وکړه خو هغوی په دې اړه دقیق معلومات را نه کړل. د امنیت نشټواله، اقتصادي ستونزې، بیکاری او یو شمیر نور مسایل غسه دي چې له امله افغان کډوال اړکیږي چې خپل هیواد پرېږدي او د هوسا ژوند په لټه د یو سخت سفر چې له مرګ او ډول ډول نور ستونزو خالي نه دی زړه خکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. ستاسو د خوشی په هیله ورڅو ستاسو پیغامونه ته چې د دې اونۍ پترس کې مو ازادي رادیو ته راستولې و. لکه څنګه چې تاسو هم پر راپورونه کې اوري په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې هڅې هم په کور دننه او هم بهر ګړندې شوې دي، خو لا تر اوسه د دغو هڅو پایله معلومه نه ده. خو هغه څه چې معلومه او څرګند ده دا ده چې افغانان ټول د سولې غوښتونکي دي. د تیر اونۍ په لړ کې د همدې سولې په اړه تاسو ډیر پیغامونه مشترک سیدل دي چې غواړم یو شمیرې په امانت سره په دې خبرونه کې درته خبره کوم څو د سولې د هڅو په لړ کې ستاسو ژغ هم اوریدل سي. البته نور پیغامونه هم لرو چې ورسته به په ګټه سره وورو، خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه وورو د یادونه کوم چې دغه خبرونه یوازې ستاسو د غوښتنو او وړاندیزونو پر اساس جوړیږي. په دې کې د ازادي رادیو رسمي نظر نشته. ورځو پیغامونه ته مو
السلام علیکم. محمد مرحوم یم د خدمت الله تک جکیر ولسوالی څخه. ما دغه نظر د ټول پاتله چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښې مني او مخه خبرې سره ونه کړي هېڅکله به سوله راته ونه مومي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته بعد د سلام ازمو غوښتنه او تقاضا د غریبو خلکو دا پیشنهاد دی چې په افغانستان کې کومې د سولې خبرې روان دي. الله پاک زموږ په وطن کې سوله امن راولي او که دا کومې جرګې چې په کې روان دي الله پاک دغه ټول به خیر تمام شي. دا ځکه چې په افغانستان کې که غریب دی که مالدار دی که ځوان دی که زوړ دی که غټ دی کورکوټې دي ټول پریشانۍ باندې اخته دي او همدا هم ورسره دی چې خدایه نن به مړ کېږو سبا به مړ کېږو. همدارنګه زموږ وطن ورانه او در به در او خاورې په سر دی. په خاطر د دې چې زموږ په وطن کې جنګونه دي ډېر زیات ظلمونه پکې روان دي. همدارنګه خلک د تکلیف او د زحمت سره مخامخ نه چاله کار خوند ورکوي نه چاله جون خوند ورکوي. الله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نه شي شي او قبول د قدر وړ وګرځي. وسلام.
نور محمد نور د یلمند ولایت څخه سي سره په تماس کې هم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. غواړم چې په اکثر کې د سولې دوه خبرې وکړم. هغه ده سوله خو ډېره ښایسته خبره ده. سوله افغانانو ته په شکل داسې دی بلا تشبیه لکه سار چې لمر اخیږي. خو د خلیلزاد هر سفر هر بلنه موږ ته د ستاینې وړ ده. سوله د خدای او رسول ښه ده، د قرآن فیصله، د مسلمان فیصله. که سوله په رښتیا کوم دولت غواړي یا یې طالبان غواړي یا یې خارجان غواړي نو هغه دې اولن وربند وکړي. خلک دې نور نه وژني، ټکان دې نه کوي، چاپی دې نه ورکېږي، طالبان دې عملیه نه کوي. نو چې کله وربند وسو د وربند ورستن وسول کیږي خو شاید انقام د خدای په فضل سره لري خو بیا هم دغه ګاونډي هیوادونه چې لاس وهنه پشکېونه کي ولې که د افغانستان سوله وسي کله نو بیا د ګاونډیو هیوادو ګټه د پشې کې نشته نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د په افغانستان کې چې څونه جګړه وي و دوی ته ګټه د افغانستان رسېږي نو غواړم چې په صداقت سره د سولې الې وځلې ټول مسلمانان او په هر هیواد کې د هر ملت خلک وڅغه ته افغانان واڅوي چې سوله وکړي او پر پاکستان فشار راوړي پر طالبان فشار راوړي اولا د وربند دوهم به بیا د سولې خبرې. السلام علیکم.